درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې. د ماښام تر او بچو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لمریز 1415 نیوي، د جوزا دوهمه او د 2014 میلادي کال د می 22مه. راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې احتمالا وشل شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په یوه هوایی حمله کې چې د ولسمشر بارک اوباما په امر وشوه، غالبا د طالبانو مشر وژل شوی دی. ایران له امریکا وغوښتل چې پانګوال له ایران سره سوداګري راکړو ورکړو ته وهڅوي، او روسیه وایي په انګوشتیا کې څلور مشکوک تروریستان نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې دا برید د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولیس ته څیرمه شوی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړیو د منصور پر ضد حمله وستایله. د دیموکرات ګوند غړي آدم شیف چې د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی وویل، د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین وویل، په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی، خو ده په عین حال کې د طالبانو خلاف د نړیوال ائتلاف د حملو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل او تحلیل وروسته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال آزادي رادیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل،
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او آسایش تر عنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال دا هم وویل چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیش کړي دي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2040 میلادي کال پورې مرستې وکړي. بریتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي، او اوس د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند ویلي دي دا مرسته به تر 2040 میلادي کال پورې تمدید کړي. د فیلیپ هامون له دفتره د خبرې شوي خبر پاڼې له مخې، بریتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2018 میلادي کال پورې هر کال د سباندې 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې وه، چې اوس یې دا مرسته تر 2040 پورې وغځوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحدو ایالاتونو ژغ وکړ چې پانګوال وهڅوي څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل، امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اتمی برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ، پر دغه هیواد د نړیوالو له لوري لګیدلې بندیزونه لیرې شول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپړو چارواکو سره وګوري، او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي، او هلته به د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. او د تروریزم پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیره ورځ وویل دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولي دي، او ویل کیږي چې له هغوی څخه چاودیدونکي مواد، بمونه او یو شمیر توپک هم ترلاسه شوي دي.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 22.9، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.0، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 38.4، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.6، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21.6، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.2، او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 28.4.
خبرونه مولا ازادي رادیو وابریدل د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي رادیو د رواني خبري خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. امریکای چارواکی وایي د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثر چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر دې زیاته دا خبره کوي.
په دې موضوع مرکاو راپور لرو. د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو هرکلی کوي.
هغه یو نیک ګام بولم د خروابته د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خواست استازي د افغانستان د حکومت د سولې وروستي هڅې وستایلي. دا ځینې نور راپورونه او د غراس د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو رسپانو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبره پرون ناوخته خبره شوه. تفصیل احمد شبر په راپور کې وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانست څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې ورسره تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د مولا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر تر لاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څیړنه کوي. یو امریکایي چارواکی په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې مولا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې لوی وبل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټه څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته دیره ده او فعالیت کوي. مولا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څور زورسه تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د پاکستان په کراچي شهر کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د مولا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی کوښښ یاد کړی دی.
و موریدل چې امریکایي رسنۍ د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په وینا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وشل کېدو خبر ورکوي. دا پیښه د سولې پر روان بهیر تاخیز لرلی شي. احمد شبر موضوع د سیاسي چارو له کتون کې سمیم عارف سره شریکه کړي. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت او د امریکا په یو شمېر معتبره چاپي خبرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خبرې شوې دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولی امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وشل شوی دی، یعنی د احتمال کلمه ولی استعمالوي، شاغلی عارف په ځواب کې وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مثلا شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بالخصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړ چې په ډرون میزایل باندې وژل شو، یعنی بی پلوټ الوتکې دي. نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکای هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي، بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي. خو دوی اکثرا چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا هم ورسره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب، ویل کیږي چې مولا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ترشي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د مولا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی، او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدې سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوه جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضعیفول وو، او مونږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنی د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه وو، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غني ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپلې مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چیرته تایید شي، د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپله هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته خنه دي عام هغو ته خنه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تضارب خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي تر څو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له کتونکي سمیم عارف سره مرکه ملا ازادي راډیو واورېده. د دې موضوع په اړه په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته هم سترګې پلاریو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ اولسن وای د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی که څه هم د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړې پړل ځانګړي دریځه ډېره کوي، خو وایي چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایي. ریچارډ اولسن د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاوتریخوالی کوي باید په عواقبو یې هم پوه شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوره لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. دې ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیزه وروستۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغو عواقبو ته هم منتظر وي. د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفې یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي د راغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی، خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې د جمعې په ورځ د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سر ټکی او ځل بیا. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیزا شانسونه وایي چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه شوی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړیو د منصور پر ضد حمله وستایله. افغان ولسمشر په قطر کې د ولسمشر اشرف غنی مرسیال وینده واخن مینپال وایي چې ولسمشر غنی د دې سفر هدف دا دی چې د ثبات او هوساینې د ټولو لپاره شپاړسم کنفرانس کې برخه واخلي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې مرستې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو ژغ وکړ چې پانګوال تشویق کړي څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. یو افغان چې ګمان کېده له القاعده شبکې سره اړیکې لري په نږدې راتلونکي کې له ګوانتانامو زندانه خوشي کېږي. د مطلب په پیل کې راغلی عبیدالله په 2002 میلادي کال کې د خپلې کورنۍ له دوو غړو او درویشتو ځکنیو ماینونو سره یو ځای په خوست ولایت کې نیول سوی وو. له دوی سره د ماینونو د کارونې مفصل لارښود هم نیول سوی وو. په مطلب کې لولو عبیدالله له محاکمې پرته 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. ډیلی میل زیاتوي عبیدالله پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې د کورنۍ یوه غړي یې چې کمونستانو ته کار کاوه د دې په کور کې دغه ماینونه پټ کړي وو او دا ماینونه د ده نه وه. د ورځپاڼې په حواله عبیدالله ویلي دی له القاعده شبکې سره کوم ارتباط نه لري او د څه مودې لپاره په زوره د طالبانو لیکو ته وروستل سوی وو. طالبانو دی د منفجره وسیلو د کارونې روزنیز کورس ته هم لیږلی وو چې تر دوه ورځنۍ روزنې وروسته ورڅخه وتښتید. اوس نو د استیناف محکمو ویلي نسی کولی عبیدالله د هغه عمل په خاطر چې تر 2016 میلادي کال مخکې ترسره سوی دی په ګوانتانامو کې په جنګي جنایت تورن کړي. عبیدالله په 2008 میلادي کال په یوه پوځي محکمه کې تورن سو چې د القاعده شبکې د بمی حملو له یوې هستې سره اړیکې لري، خو د عبیدالله مدافع وکیل دغه ادعاوې رد کړي دي. ډیلی میل ورځپاڼې زیاتوي عبیدالله 19 کلن و چې د امریکایي پوځیانو په یوه چاپه کې ونیول سو. له هغه کال راهیسې له محاکمې پرته د بند شپې سبا کوي. امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د امریکایي جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین پر هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې افغانانو او عراقیانو ته یې د امریکا لخوا د ویزې ورکولو پروګرام د شرم وړ بللی دی. ورځپاڼې په مطلب کې راغلی خو افغانانو او عراقیانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د ویزو ورکولو پروګرام اوس د امریکا له عمومي دفاعي بودیجې څخه ایستل سوی دی. د امریکا کانګرس په 2016 میلادي کال د هغو افغانانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې د کډوالۍ خاص پروګرام ترتیب کړ، خو د امریکا د 6 کال په بودیجه کې د افغان ترجمانانو لپاره د ویزې د زیاتولو پروګرام ته ځای نه دی ورکول سوی. ورځپاڼې زیاتوي د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په دې باور دی چې ټول متخصصان د افغانستان او عراق اوضاع درک کوي او د هغو کسانو په ستونزه پوهیږي چې له امریکا سره یې همکاري کړې ده. د ویلي دا به امریکایانو ته د وجداني اصولو خلاف کار وي که دغه افغانان ونه مني. د سټارس اند سټرایپس په مطلب کې راغلي د 2016 میلادي کال د اپریل میاشتې د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نږدې 10,000 افغانانو درخواستونه یا ځنډولي یا ورباندې غور کوي.
په یاد لري نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی، البته احتمالا. ستاسو په نظر د منصور وژنه به د افغانستان په سولې او ثبات څه تاثیر ولري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری آزادی رادیو ته ټلیفون وکي. پاکستانی ځواکونو د پکتیکا په سرحدي انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د شنبې په ماښام دا تاسیسات د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی ته تسلیم شول. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوال حق سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسو د امریکا متحده ایالاتو هغه حکومتونه او د نور نړیوال فشارونه دي چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام بولم د خروابطو د تحکیم لپاره.
د پکتیکا والی زیاته کړه چې له یو کال راهیسې چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیل وال ډیپلوماتیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سباندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره خبري وکړي او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړې حمله پاکستاني لوري سره خبري کړي دي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وای چې د انګور اډې تاسیسات د وی معاملې لمخي افغانستان ته سپارل شوې دي.
پاکستانیان دغه توفیر یعنی په انګور اډې کې د دې لپاره ورکړي چې افغانستان دولت ځان غلي ونیسي چې پاکستانیان په تورخم کې هغه ځای چې افغانانو ته مربوط دی هغه ته تاسیسات جوړ کړي.
د پکتیکا والی دا خبره رد کړه چې له پاکستان سره داسې جوړ جاړې شوی وي. خود پاکستان د پوز ویاند اسم باجوا په ټویټر کې لیکلی دی چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو سره دوی د هیله لري چې له افغانستان سره به ټوله سرحدي سنځ په راتلونکو کې هواري شي. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل پری باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید د دې طریقو ولري چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو به تر روابط عادي حالت ته وګرځي. واځي انګور اډانه البته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم البته کوم پوسټه ورته تسلیم شوی ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نشته درې کاله مخکې پاکستانی پوځانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړه چې د سنځه هواره شي خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې له سوځولو وروسته مړه شوې ده. د دغه کمیسون وایند پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا عمل غیر انساني او غیر اسلامي وباله او په کلکو ټکو یې وغانده. په دې اړه د ناجي صاپي راپور واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې چیرې افغان حکومت د میرمن راهلي او د تورته نورو قضیو کې عدالت تامین نکړي نو د خلکو او دولت ترمنځ واټن به لا پسې زیات شي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو په وړاندې د یوې خزي سوځول غیر انساني عمل یاد کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
دا یو ناروا عمل او غیر انسانی عمل ګرځي. هیڅ دنیا نه په اسلامي تعلیمات کې لري نه په نافذه قوانینو کې شته او نه نړیوالو معیارونو کې دا مسله شته. تاکید کوو ټول مصیبین او اصلي مصیبین د دې قضیې باید ونیول شي او بعد هماغه جزا چې قانون کې وړاندوینه شوې ده ورته ورکړل شي.
د راهلي پونم د خزه د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول شوې و چې بیا د سختو ټپونو له وجې په استقلال روغتون کې مړه شوه. په دغه روغتون کې د سوځیدنې څانګې ډاکټر احمد شاه وزیر وویل چې میرمن راهله تقریبا 20% سوځېدلې وه.
میرمن راهله د پنځشنبه په ورځ غرمه تقریبا 11 بجې د استقلال روغتون ته راوړله. تقریبا 20% او دریمه درجه سوی وه او وضعیت ډیر وخیم و ډیر خراب و. بدبختانه متاسفانه چې 13 شپه په 11 بجې او 10 دقیقې مونږه مریض د لاسه ورکړ.
نموړي وویل میرمن راهلې ورته ویلي چې د خسرګنۍ لخوا په عام محضر کې پرې تیل توی شوي او بیا اور وراچول شوی، خو له بلې خوا د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو د پېښې عاملین ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د سولې د بهیر ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو نن خبرې کوي. ولسمشر اشرف غني په قطر کې دی او احمد شبر د سفر په اړه راپور لري.
تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې مون سره د قطر په مرکز دوها کې وګوري. اشرف غني پرون قطر ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال ازادي راډیو ته له بان کې مون سره د اشرف غني د لیدنې کتنې د هدف پاړه وویل.
د نړیوالې ټولنې پاملرنه او توجه افغانستان ته ده. د افغانستان د ملي وحدت او حکومت لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د افغانستان په سیستم کې د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره خبرې کوي. د افغانستان او سیمې د امنیتي حالت په اړه باندې به د ملګرو ملتونو سرمنشي سره هم وغږېد.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د قطر په سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم ملګری دی. دوه هغه ځای دی چې هلته طالبان دفتر لري. خود ولسمشر مرستیال ویاندوی چې داسې پلان نشته چې افغان پلاوی دی په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. مینپال زیاتوی چې ولسمشر به د سولې مسله د ملګرو ملتونو سرمنشي سره شریک کړي.
هغه تر ټولو لومړی مسله ده چې د غبر لارو چارو باندې به هم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وغږېږي.
له ولسمشر سره د قطر په سفر کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرهنې وزیر اسد الله زمیر هم ملګری دي. تمد چې اشرف غنی به نن د قطر له سوداګرو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارس به ولسمشر په قطر کې له میشتو افغان سوداګرو سره هم خبري وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی تیر ماښام د قطر له امیر تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل او د راپورونو له مخې افغان ولسمشر به د قطر له دوه ورځني سفر وروسته ایران ته ولاړ شي او هلته به د چابهار بندر تړون لاسلیک کړي.
د ژوند رنگونه
اول نمره تا واخلای
نوم عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک کندار سپین بولدک.
ښه، د کندار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسې؟
د سوالین کې اوسې. دلته کار کو دا پراشوټ خرڅ کپڑا دا راوړې د امریکایس خلګي امریکای له بارډر لا راوړې موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پیراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ لته کو نه چې خلک پکې راکوزیږي.
هغه اون زنجوړیګر شي، زنجوړیګي مستعار سرخان هر شي زنجوړی.
وایم افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالي کېدای شي، یوازې هم دغه مساتو ته خلک
کمپنۍ نهستا. کمپنۍ نه مونډیان ځای نهستا.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو ته وایي؟
نو پنځه لس متر اخلي، لس متر اخلي، شل متر اخلي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان د پاره پنځه متر اخلي، څلور متر اخلي، درې متر اخلي.
خا د سرخان ته مخلي
و د سرخان د پاره ونه
وای دا ډیر کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښا، او بم نه ورنتی
ری بم نه دت نه ری.
ښا، نو تاسو د غلطه خو نور ملګریم ناس دی، تاسو بخپل قسمت ته ناس وی چې زمره خرڅیږي.
خپل سودا ځنی کو متر په 50 پی په 70 پی 10 پی شل پی داس خرڅو.
ښا، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس لا خپل مجرا خپل پلار ته شي.
پلار مم یعنی هم دا پیراشوت خرڅه
و هله هلته دوکان کې په کوزي مارکیټ.
ښه، یعنی تاسو درسونه مرسونه ویلی کوم بل کسب کار مو زده؟
خدای دې درس مو ویلی دی. و
څومره بم ویلی؟
پنځم سیمپ کې.
پنځم سیمپ فورې بیا مو پریخه.
بیا پریخه.
اوس مو قنشته چې وی وایي
اوس ون خدای خبرسته وای و د کم کم وای.
ښه، یعنی زړه مونږ د چي پونتونو وایي کا وخت نه پیدا کیږي؟
یا پونتون خو پیدا کیږي د وخت په نه دی را پیدا سوی چې زړه په بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته.
ښه، نو څنګه خلک یې اخلي؟ کاروبار شته نشته؟
یا کاروبار شته خدي و گزاره کوي.
یعنی خوشاله خپل کار نه؟
و خوشاله.
او بس خوشاله سي ډیر مننه.
خیر بسي.
او استاد بل خبري مجله احمد جک